ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله په منځنۍ 1280 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پمو تر اوسه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلې او د وروسته د مخام تر وو بوجود ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د پنځشنبه ورځ د 1291 هجری لمریز کال د 1319 ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري د 18 سره برابر ده. د افغانستان د ولسمشر وایان وای یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې لپروسې څخه د ځان په ګټه کار اخلي. هند له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د دې هیواد خاوره د هند پر ضد ونکارول شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر که هم دیتو مهم و خبرونو سر لیکنه. هند پاکستان لوری چین تا پا عربی سمندر که ده گوادر ده استراتژیک بنده ده چارو پر سپارلو اندخنه کار کرده. ده ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غگو کل چل ایران سره استراتژیک اتحاد رامنسته کرده. ده امریکا ده متحدو ایالتونو دفاع وزیر لیون پنیتا خبرداره ور کل چه ده دفاعی بود جیه کمول بده بحرانونو پورانده ده پاوز والتیا اغیز منکری. د سربیا او کوزوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربتوب د خبرو لپاره سره وکتل. د افغانستان حکومت وایي په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا حمله چا تنظیم کړې وه. چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پل چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ چوک کې د ترافیکو پر ریاست په حمله کې چې د دلوي په دوهمه نیټه وشوه درې تنه ووژل شول او 14 نور ژوبل شول. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والي نیولی دی. د افغانستان ملي امنیت وایي چې مولوي عبدالرحمن چې طالبانو له خپلې خوا د کندز والي نومولی و په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت د ویندوی مرستیال شفیق طاهري پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې عبدالرحمن 15 میاشتې پخوا د طالبانو له لوري د کندز والي ټاکل شوی و. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کراچۍ او حیدرآباد منتخب ټیم ته د ماتې له ورکولو وروسته د ملتان بهاولپور له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان الف ټیم سبا جمعه د ملتان او بهاولپور له منتخب ټیم سره د ملتان په لوبغالي کې مسابقې ته راووزي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم پرون د کراچۍ او حیدرآباد ګډ ټیم ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې حمزه هوتک ډیر ښه وځلید او 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. هند پاکستان لوري چین ته په عربي سمندر کې د ګوادر د استراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. د هند دفاع وزیر آیکو انتونی پرون خبر اعلان ته وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تېره اونۍ وکړه د اندېښنې وړ ده. چین دغه بندر پر ودانولو او پراخولو چې د هرمز ترانګې ته نږدې د تر 100 میلیون ډالر زیاته پانګونه کړې ده. چین او هند له تودو سوداګري اړیکو سره سره په خپل منځ کې تاریخي سیالان ګڼل کېږي. هند په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ له زیاتېدو اندېښمن دی. چین د سریلانکا په یو بندر کې هم پانګونه کړې او بنګله دېش ته د ورته پروژې وړاندیز کړی دی. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمد نژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د ده په وینا نه پرېږدي چې دغه دواړه هیوادونه سره نږدې شي. احمد نژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړې. هغه د ایران لومړنی ولسمشر دی چې په څه باندې درې لسیزو کې له قاهرې څخه لیدنه کوي. دواړو هیوادونو په 1990 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته چې کله مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ دو اړخیزې اړیکه پرې کړې. په قاهره کې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی اعلان وکړ چې ایران به مصری سوداګرو او تورستانو ته د ویزې شرایط لغوه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو د عوایدو د لا کمېدو لپاره نور سخت بندیزونه تصویب کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یوې اعلامیې کې پرون وویل دا اقدام له ایران سره د دې هیواد د تیلو د اخیستونکو اړیکې محدودوي. ایران د تیلو له درکه ترلاسه کیدونکو پیسې پر خپل اټومي پروګرام لګوي چې لویدیځ وایي دغه پروګرام هدف اټومي وسله ده. خو ایران دا خبره ردوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران رادیو تلویزیون او د هغه رئیس عزت الله زرغامی دغه راز د ایران انټرنیټي پولیسو او د دې هیواد الکترونیک صنعت د پیسو په انتقال بندیز ولګاو او په هغو پورې اړوند پیسې کنګل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لون پنیتا خبرداري ورکړل چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوځ ولتیا اغیزمنه کړي. پنیتا د امریکا د دفاع وزیر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې پرون وویل په دفاعي بودیجې کې کسر به پنټاګون مجبور کړي چې د خپلو کاري ځواکونو شمیر او د غرا سمندري او هوایي عملیات کم کاندي. د هم وویل چې د بودیجې کموالی به کړکېچونو ته په تیره بیا په داسې وخت کې چې په نړۍ کې بې ثباتي مخ په زیاتېدو ده د امریکا د ځواب ورکولو توان کمزوری کړي. پنیتا د کانګرس پر غړو په دې خاطر انتقاد وکړ چې د مالي بحران پراختیا ته اجازه ورکړه. د سربیا کوزوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربتوب د خبرو لپاره سره وکتل. دا د دو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه ده چې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې وکړه. د سربیا ولسمشر توميسلاف نیکولچ او د کوزوو ولسمشرې اتیفیت یهیاجا په خپل منځ کې تر غونډې مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتون سره جلا جلا هم وکتل. میرمن یهیاجا د سربیا له ولسمشر سره د کتنې لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم وویل خو دا لومړنۍ کتنه ده چې زموږ د هیوادونو د کوسوو د جمهوریت او د سربیا د جمهوریت ترمنځ د ولسمشرانو په سویه او د پوره خپلواکو او د ملي حاکمیت درلودونکو هیوادونو په توګه کېږي. دا له اروپایي اتحادیې سره زموږ د یو ځای کېدو په پروسې کې نوی باب پرانیزي. خو د سربیا ولسمشر لږ خوشبینو نیکولچ وویل دا د میرمن یهیاجا لپاره یو فرصت ده چې لږ څه داسې خبرې واوري چې دا نه غواړي وای وری سربیا چې د خپل متحد روسیې له لوري ملاتړ کېږي د کوزوو خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
پاموکړي د هیواد په څو سترو ښارونو کې د هوا د حالات وروستي اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي دي. کابل نن د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي پنځه آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه منفي یوه آسمان شین. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یوه آسمان برک شودل سوی. په جلال آباد کې د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه وه آسمان وریځ ده او د اورښتین کانس ده. د لشکرګاه د تودوخې لوړه درجه اوولس درجه ټیټه څلور آسمان شین دی. او بالاخره د کندهار د نن ورځې د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه پنځلس آسمان لمرین دی. دا د هوا حالات تر بیا.
د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه او دغه راز د پراتلونکو څلیدو ساتونکو کې مو د افغانستان د یو شمیر سیمو د هوا د حالاتو اټکل واورید. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویندوی وای چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو خو په عمل کې د پدې تر شرط دي چې ځینې نور هیوادونه هم شامل دي او متاسفانه ځینې هیوادونه غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې
ایساف وایي په روانه میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د هند دفاع وزیر وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. هند اندېښنه لري چې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان یو وار بیا د هند او نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر د وخت په صورت کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویندوی وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د سولې پروسه ډېره پیچلې وبلله خو په دې تاکید وکړ چې د سولې خبرې باید افغاني وي او د افغانانو ترمنځ وشي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې طالبان به د سولې پروسې ته راولي. خو آیا پاکستان چې د طالبانو د ملاتړ سابقه لري دا ډله سولې ته حاضرولی شي؟ په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر وایاند وای ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. د ولسمشر کرزي وایاند ایمال فیضی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وسله والو طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو خبرې او دا ژمنه چې په شپږو میاشتو کې به وسله وال طالبان د سولې په بهیر ورګډوي رد کړي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته وویل، د سولې پروسه ډېره پیچلې او ستونزمنه پروسه ده.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو، خو په عمل کې د پردې تر شا په دې کې ځینې نور هېوادونه هم شامل دي او دوی هم خپله ډېر جدي او مهم نقش لري او دوی هم متاسفانه ځینې هېوادونه غواړي چې د دغې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې وي او په هغه ډول چې دوی غواړي دغه پروسه مخته بوځي.
د ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت په نهایت هڅه وکړي چې د سولې پروسه کاملا افغاني وي او د افغانستان د دولت له لوري پر مخ یوړل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي تر څو چې طالبان سولې ته غاړه کښې نږدي، په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو تمه نشته. نیومن چې اوس د امریکا د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی، په شپږو میاشتو کې د سولې په بهیر د طالبانو د ګډولو په باب د افغانستان او پاکستان د مشرانو وروستۍ موافقې ته په اشاره د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل د پاکستان موافقه د افغانستان د سولې د روسیې لپاره مهمه ده، خو پاکستان د افغانستان د سولې ټولې کلیانې هم په لاس کې نه لري. خو د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالکریم حقانیار بیا د ډیرو نورو افغان کارپوهانو په شان باور لري چې که د پاکستان ملاتړ نه وای، طالبانو یوولس کاله جګړې ته دوام نه شوای ورکولی.
په دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان په طالبانو باندې اثر لري. په نړۍ کې هېڅ داسې یو جنګي ډله په نړیواله کچه نشي کولی چاغه دې بیل بی دې چاله ملاتړه یو اردو یا منظم اردو په مقابل کې جګړه وکړي. ولې په هر حال باندې طالبان اوس فکر کوم چې دغه بې باوري چې د امریکایانو او د طالبانو او له بل اړخه د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ موجوده ده، دغه بې باوري زه فکر کوم چې داسې زمینه مساعده کړې ده چې طالبان محتاط یا احتیاط کوي. دوی غواړي فکر کوم بې د افغانستان د حکومت له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي او دوی البته په دې تمه دي او دا غواړي چې دوی له امریکا څخه ډېر څه ترلاسه کولی شي کوم چې د افغانستان له حکومت ترلاسه کولی
شي. افغانستان، امریکا، پاکستان او برېټانیا په وروستیو کې موافقه وکړه چې په قطر کې د طالبانو ته دفتر پرانستل شي څو د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. طالبانو د افغانستان له حکومت او د غراز د سولې له عالي شورا سره له خبرو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې یوازې له امریکایانو سره خبرو ته تیار دي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې هند له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د دې هېواد خاوره د هند پر ضد ونکارول شي، د ناتو چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هېواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. ایساف وایي په روانه میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د ایساف ویان پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې د جمیل ظریف په راپور کې اورئ.
سره له دې چې افغان حکومت او یو شمېر عام افغانان د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقوی په برخه کې اندېښمن دي، خو ایساف وایي چې ډېر ژر به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د ایساف ویان جنرال ګوینډر کټس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د 90% برخې امنیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. دی وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي.
And we expect the implementation.
هلمن یو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک سلورم پړاو د همدی فبرورۍ په میاشت کې پیل شي. موږ باور لرو چې دا پروګرام به په بشپړه او بریالۍ توګه په ټول افغانستان کې پلی شي. ولسمشر کرزی په واشنگټن کې ویلي و چې پنځمه مرحله به د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړي.
د رپورټونو له مخې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د درویشتو ولایتونو 11% وګړي د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د دفاع وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې څلورم پړاو به له هغو سیمو پیل کړي چې له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د ایساف ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هېواد ټول امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. دی همدارز وایي چې تیر کال نړیوالې ټولنې له افغان ځواکونو سره د جنګي وسایلو په برخه کې مرسته وکړه او په عصري او پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو د هغوی سنبالول دوام لري. ګوینډر کټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له ستونزو سره مخامخ شي که نه، او نړیوال ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي که نه، داسې ځواب ووایي.
له 2014 میلادي کال وروسته ایساف محاربوي رول نه لري او جګړه نه کوي، سره له دې چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي، خو ماموریت به یې په یو بل نوم بدل شي او حتی شمیر کې به یې هم تغییرات راشي او کار به یې هم یوازې افغان ځواکونو ته زده کړه او مشوره ورکول وي.
افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک د تیر کال د سرطان په میاشت کې پیل شو. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او تقویې ته په پام سره داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
په داسې حال کې چې د ایساف ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګل چې د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. د هند دفاع وزیر وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. د هند دفاع د وزیر د څرګندونو تفصیل څو شېبې وروسته اوري، خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وايي په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پلچرخي په سیمه کې ونیول شو، او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. امنیتي چارواکي د غرض وایي د کندز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی نیولی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کراچۍ او حیدرآباد منتخب ټیم ته د ماتې له ورکولو وروسته د ملتان بهاولپور له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری نیسي. هند د پاکستان له لوري چین ته په عربي سمندر کې د ګوادر د استراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. د هند دفاع وزیر وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تېره اونۍ وکړه د اندېښنې وړ ده. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمد نژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د په وینا نه پریږدي دغه دواړه هیوادونه سره نږدې شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو د عوایدو د لا کمېدو لپاره نور سخت بندیزونه تصویب کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې وویل دا اقدام له ایران سره د دې هیواد د تیلو د اخیستونکو اړیکې محدودوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا خبرداری ورکړ چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوځ ولتیا اغیزمنه کړي. د سربیا او کوسوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربهتوب د خبرو لپاره سره وکتل. دا د دو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه ده چې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې وکړه. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه لویدیزو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل آن د څو لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
د جنگ او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په خپل راپور کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د شتو اندېښنو په اړه لیکنه کړې. د دې لیکنې په پایل کې ویل شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د حضور د پای ته رسیدو نیټه را نږدې کیږي. په دې هیواد کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هیواد به د بهرنیو فشارونو په وړاندې مقاومت ونه کړی شي او آن د ړنګېدو امکان شته. د راپور له مخې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی د جنورۍ د میاشتې په 15 نیټه په یو مرکه کې وویل په راتلونکو لسو کلونو کې به سترې ستونزې واوسي او له 2014 میلادي کال وروسته به د نظام بقا له ګواښ سره مخ کړي. د محمد حسین فهمی په څیر یو شمېر سیاست پوهانو د جنگ او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ ته ویلي دي د تهران او اسلام آباد اغیزې هم دا اوس د افغانستان د حکومت په زړه کې پراخې شوې. د ځینو لپاره د افغانستان راتلونکی د 1990 لسیزې د کورنیو جګړو په څیر ویرونکي ښکاري. د ملي کانګرې په نوم د ډلې د مشر لطیف پدرام لخلی دا انسټیټیوټ وایي دا ویرشته چې له 2014 میلادي کال وروسته به جنگ سالاران په وړو سیمو واکمنی پیل کړي او له خپلو سیالو ډلو سره به په جګړو واوړي. نوموړی وایي کله چې افغان سیاستوال د رسنیو په وړاندې څرګندېږي نو د ملي یووالي د خبرو تر شا چې افغانان یو دي او قومي اختلاف پکې نشته خپلې اصلي څیرې پټوي، خو کله چې کورونو ته ستنېږي نو بیا د قوم، قبیلې او توکم پرستۍ خبرې کوي. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال له خولې بیا ویل شوي چې افغانستان په تېرې یوې پیړۍ کې درې یا څلور ځلې له ورته بحرانونو سره مخ شوی، خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي وایي په دې کې شک نشته چې تخریب کار اشخاص دننه په افغانستان او له افغانستان څخه بهر هڅه کوي چې نظام له منځه یوسي، خو هغوی د دې کار وس نه لري او داسې هېڅکله نشي پېښېدلی. له امریکا څخه خبریدونکې کرسچن ساينس مانیټور رسپانې په خپلې ورستۍ غنه کې د فساد، نشئی مواد او کامیر قضیه تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې او په فایل کې وای د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا پوز د کامیر شرکت په تور لیست کې شامل کړ او دې شرکت ته د قراردادونو لور کولو ډډه وکړه. خو د ورسپانې په وینا د دې شرکت د مشر سیاسي ارتباطات د دې سبب شول چې د امریکا د پوز دې پریکړې خلاف د پردې تر شا تبلیغات او شور ماشور راپورته شي. د ورسپانې په وینا د دې نتیجه دا شوه چې څوونی وروسته په افغانستان کې نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف یوه لنډه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې وویل د امریکایي ځواکونو مرکزي قمنداني په دې باور ده چې معقول او منطقي به وي چې د کامیر شرکت نوم دم ګړی د تعلیق په حال کې وساتل شي څو افغان حکومت د دې شرکت لخوا د مخدره موادو د قاچاقو د تورونو په اړه څېړنې وکړي. ورسپانه په پای کې وایي تر اوسه بشپړه روښانه نه ده چې ولې افغان حکومت دا پریکړه وکړي چې د امریکا پوز دې له چا سره معامله وکړي او له چا سره دې معامله نه کوي.
ازادي راډیو اورېدې سهار 2:00 او 21 دقیقې دي. د هند دفاع وزیر وایي افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. هند اندېښنه لري چې افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان یو وار بیا د هند او نور نړۍ پر ضد وکارول شي. خو د هند دفاع وزیر پرون وویل دوی د احتمالي خطرونو په وړاندې تیاری نیسي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د هند دفاع وزیر پرون موبایل هیواد له افغانستان راتلونکي کال د امریکایي پوځیانو د وتلو لقبل له عواقب سره د مقابله لپاره اقدامات کوي. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور لمخې دفاع وزیر اے کی انټونی په بنگلور کې خبري اعلان وکړ موږ له هر راز عواقب څخه چې ممکن له افغانستان د امریکا د محاربو پوځیانو له وتلو وروسته سر راپور تکړي د خپل هیواد د ساتنې لپاره اقدامات کوي. شغلی انټونی د سیمه جو پولیټیک حالات ډیر حساس وبلل ویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو بشپړه وطن به د هند لپاره د اندیشنې وړ وي ځکه چې په دې صورت کې ممکن دشمن قوتونه له بهر هند ته ګواښ پیښ کړي. د هند دفاع وزیر په عین حال کې ویل هیڅوک زموږ هیواد ته خطر نشي پېښولی ځکه چې زموږ وسلوال ځواکونه پوره چمتو دي چې زموږ ملي امنیت ته د هر خطر په وړاندې ودرېږي. موږ خپل ځواکونه په خورا پرمختللو کورنیو او بهرنیو وسلو او وسایلو سمبالو. د پاکستان له لوري چین ته د ګوادر بندر سپارل هم د هند لپاره د اندیشنې وړ وبلل ویل که څه هم دا بندر د پاکستان په غوښتنه چینایان جوړوي خو په ګوادر کې د چینایانو حضور د امنیتي ګټو له نظره څېړل کیږي. د پاکستان حکومت د جنوري په دیشمه د ګوادر بندر له سنگاپور څخه چینایي شرکت ته وسپاره. د چین هولډینګز لیمیټډ د دغه بندر پر غولو کې کلیدي رول لوبولای دی.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیز به زور آمده ام نمی کنی که در بلوی درگر نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چمده
مفتنه و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نو آوری.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. د تیرې دوشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان، بریتانیا او پاکستان مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او موافقه حاصله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې په یوې خبری کانفرنس کې له خبريالانو سره په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه همدارز ویل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د هیواد لپاره د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. په دې اړه به زموږ په بل خبرونه کې واورئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد سلیم د وردګو ولایت څخه اسمس را لېږلی دی. دی وايي
پاکستان د لندن په ناسه کې داوا منله چې طالبان د دوی په لاس کې دي، خو طالبان چې کوم عمل ترسره کوي د هغو عملو څخه پاکستان خپل ځان بې خبره ګڼي. نثار احمد د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ څخه سمستر علی زلیدیم دی وایي افغانان باید د پردوی په خبرو او توطیو و نه غولیږي، ځکه چې پردي خلک د دوستۍ په جامه کې د افغانانو سره دښمني کوي چې ښکاره مثالونه یې ټولو افغانانو لیدلی دي. د غزنی د اندړو له ولسوالۍ څخه حبیب ګل لیکي چې محلي پولیس له کلیوالو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، په داسې حال کې چې کلیوال د خپلو بچانو لپاره د ماښام نفقه نسي برابرولی. انجینر فضلی له وردګ تنګۍ څخه اسمس را لېږلی دی، دی وایي هغه پیسې چې له ایران څخه د بخت په راوستلو مصرفېږي شبه داوي چې په هیواد کې د کوچنیو برېښنا بندونو په جوړولو مصرف سي.
د هوستاسو له پیغامونو څخه او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لیو ځوان سره یو چې کمپیوټر ته ناست او ګرافیک کارونه کوي. لومړی به د خپل ځان رو پیژني او په وای چې چیرې په کومه څنګه کې زده کړې کړې.
زه مالما وطن می قربنده زده کړې په کابل کې کړې دي، کابل پانتون کې د کلو هنرونو په فهنزي کې کارګردانی یا ډایرکشن سیکشن د سینما کې موایزه کې کړې. فعلا ګرافیک برخه کې کار کوم، مل کې پروډکشن په دفتر کې دلته د کارونه دی، مجله ده، بلبورد ده، لیفلت ده، بروشور ده.
کله چې تاسو له دولسم صرف نه فارغ سوی او کانکور امتحان ورکو په خپل خوښه لاړی هنرونو پنځه ته او کنه داسې؟
دا ډیره جالبه خبر ده. دولسم زه فارغ شوم، ما چې امتحان ورکړم زه ادبیات کامیاب شوم. دا دوره مخشیر کړی او کار مې زکی کارو کې دوه انګشت ما امتحان ورکاوه، ما لاس انتخاب وکړل. دریم کې مې شرایط شولی وو، انتخاب مې خلاص سوله مرکل اخر کې راتویل چې تاسو شرایط نشي کول انتخاب کې، ځکه چې دا بدن جون خاطر دی به ما ده هنران خپ کړی نه و. درېم انتخاب کې ما په پنسل انتخاب نه کیدل، ما ده پاکه هنرام یې ځکه انتخاب کړی نه و. دم دلته واچو ده هنرام شرایط بزای چانس دلته راوستایم. خو ما په دې فکر وکړم چې خیر دی پرونه کې لار بشم ده وایم جالب خو استادانی خو وسایل بی. خو متاسفانه څه شي نه ولته څو پنځه ډیر خو مسلکی استادانم دلستل زایم خې نه و. دا والا کاله مونږ ته وعده کاوله چې تاسو ده دویم سمستر ته درېم سمستر ته بلار نوی فاکلته ته نیم تغییر تا خو زه فارغ شلم څلور کال تیر شو یا کال نورم تیر شو فاکلته ته نیم تغییر شو. منګه په تامخانی کې موږ درس ولسته، په نور فاکلته کې موږ ماجر او فیسا باندې ورتلو درس ولسته. خو خلاصه هر کوم چې فارغ شلو راو وتلو زه چې دلته گرافیک کار کومه. منګه دوا ګورو نو لر تیاتر په نظر تیاتر او پرواز په تیاتر آلته میمه بل د وخت یا کله کله آلته ورزم اغم دې په رقم وړاندې زی زه خوشاله یم.
ځنې ځوانان دي چې کلف کانکور امتحان ورکړي پانسې ته خو ورسه تفارغ سی نه دوی کار پیدا کولای سی بیا ناراضه همیت ولا ما درشته باید نوې لوستې کار نسم پیدا کولای. ای تاسو نظر څه ده؟ ای هغه څنګه ملامت دي چې په غو څنګه کې کارونه نه پیدا کیږي او که دوی خپل ملامت دي کوشش نه وکړي؟
اول خو زه وایم چې کله چې تاسو کانکور کوي د کانکور وړاندې انتخاب کې د خپل بل کانکور دی چې دا ټول مغلق سیستم ډیر انجر سیستم ته جوړ کړی چې دا بیخي کوډینګ باندې سیستم دی چې انتخاب دا باید ډیر ساده وای ځکه چې اکثره خلق چی دی انگریزی پا عدد باند بخی اشنایی نیلری اطراف نرازی بخی نپیجنی انتخاب که خلق غولیگی. یا بل مشکل دلتا دی فاکلتی پا جیران که کلا چی تا ورزی فاکلتی تا دوی اول کال که دب خرد مسئلین پا سلاس چه غلومه دا بسکی گی دا که خبر نده کلا چی فارغ شی برا شی غالی شی یوزا که کار واخلی دلتا نو به دب خلا مسئل انرژی بکارده دب خلا کاری سابقه بکارده دب خلا تلاشی بکارده دیده پتن که تبیده وست راقلی ده اندسی ده شناختم بکارده واسطه مشته ده رشوات مشته ده دا خبر رول لري
که اوزوان خپل ډیره هڅه وکي دا ثابت ولې شي چې نه واسطه نه د پکار صرف دغه د مالیه خط کولای شي مادزای ته ورسي.
ګاندی خبر ده چې وای هر انسان کولای شي اغه انرژي چې لري کده شي انقلاب راولي، هر تغییر چې په خپل خاکې رای ولي تلاش رول لري. خو هڅه لږ وخت زیات غړي ته باید ډیره سره ولري هڅه خاطره ډیر شان باید وسغمي چې بل اخره کامیاب شي.
تاسو کامیاب اوسئ.
جنې ستاسو مننه تاسو
داود ژوند رنگونه. په همدې سره د دې پښتو خبری مجلې وخت هم پای ته رسیدي. البته زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سید سمی عباس استټیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری افسنوری، خسته نباشین شما. سلام.